ازادي راډیو قدر منوریدون کو په دې خبری مجله کې مظفر شته صحاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هر کله کومه په مکرای په دې شیبه کې د دې سات تازه خبرونه تا د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل گاډو په یو تمځای کې د ځانمرګ برید له کبله د وژل شو یو شمیر شپږویشتو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل گاډي ته په تمه وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي. د بلوچستانو یو بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل گاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي په وژل شویو کې 14 سرتیري هم شامل دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سارانوالان پرون جمعه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیستې د وژلو د توطیې د ادعا له مخې د یوه افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي وي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیماني د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی وه. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2020 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت هم د امریکا ولسمشر وو په یوه برید کې ووژل شو. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د نسبتا شدید زلزلې خبرونه ورکړل شوي دي. ولکانو ډیسکوري ویب سایټ چې د اورشیندنو او زلزلو په باب خبرونه خپروي نن یې ویلي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ د جنوب په 40 کیلومتره کې تر ځمکې لاندې 130 کیلومتره ژوره او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.4 درجې ثبت شوی ده. په دغه زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه لا څه نه دي ویل شوي. ملګری ملتونه وایي په جنوب سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,000,000 کسان زیانمن شوي او تر 3,09,000 زیات نور بېځایه شوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب هم خبرداری ورکړی دی. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووزي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالاتونو له غوښتنې وروسته وکړه. تایمز آف اسرائیل او فاینانشل تایم ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هیواد ووزي. د تایمز آف اسرائیل په لیکنه د حماس مشران له 2022 کال راهیسې په دوحه کې دېره دي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه په خبرو خپرو کړو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 200 کسان مړه شول. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والنسیا شاوخوا سیمې او د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکي وینن په غزې تړنګ کې د اسرائیل په 2 حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې شمال ته چې جګړو ځپلې لسو اونۍ وروسته د بشري مرستو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. په یوه حمله کې د غزې په ختیځ ښار تفاح کې یو ښوونځی په نښه شوی چې خلکو پکې پناه اخیستې وه. د غزې د روغتیا وزارت په وینا په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې 2 محلي خبریالان، یوه امیندواره ښځه او یو ماشوم هم شامل وو. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن سهار په نااعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېده چې له کیفه د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري. بوریل پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې د دې سفر د اجنډا په سر کې له اوکراین د اروپایي ټولنې ملاتړ شامل دی. د بوریل تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د اوکراین پر اودیسا چې د تور سمندر بندري ښار دی پر ملکی بنسټونو د روسیې لخوا وژونکي حمله وشوه. دا لکه چې د نومبر میاشتې پر 15مه ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د اوکراین ته د اروپایي ټولنې د یو لوړ پوري چارواکي لومړی سفر دی. قدر من اوریدونکو وړاندې را سره دا راپورونه اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ښځو لپاره د نفقې موندل د هرې ورځې په تیریدو سره نور هم زیانمن کېږي. یو شمیر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علومو ته شا کړې.
یوازې لرګو سره استفاده کېږي، نور داسې بدیل دغه نه لري چې نور شیان نه استفاده وشي. یا برق مکمل وي، د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو نه خلک ونې ماتوي او راوړي.
او د دې تر څنګ به دا راپور هم واورئ چې په افغانستان کې ډیری استادان او د پوهنتون شاګردان او د مکتب زده کوونکي وایي چې د دینونو علومو د ترویج لپاره د حکومت هڅې روانې دي.
دا هم نه کېږي چې تنها دیني مدرسو توجه کې او نور علوم دلیاد وځي، عصري علوم ته هم ضرورت شته. عصري علوم ته هم باید توجه کړي، خویندې چې نه پرېږدي مکتب ته، دوی ته هم باید زمینه مساعد کړي.
وړاندې په خپرونه کې نور راپورونه هم شته، راسره مل اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار بندیږي. دغه دفتر په 2008 کال کې کار پیل کړ او اوس وایي چې لګښتونه یې زیات دي. په کابل کې د طالبانو حکومت واکمن دی او له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمی شوې دي. په همدې اړه له احمد شیبر نه نور جزئیات اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش دفتر یا سیګار د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې د راتلونکي کال په سپتمبر کې دی د دوی د ادارې فعالیت پای ته ورسوي. سیګار دا وړاندیز په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی دی چې د جمعې په ورځ یې له رسنیو سره شریک کړ او د خپل فعالیت د بندېدو علت یې له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل ښودلی دی. سیګار په دې راپور کې ویلی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کال واشنگتن 6.8 میلیارد ډالر افغانستان ته اختصاص کړی وو او سش کال د مرستې 1.2 میلیارد ته راټیټ شوي دي. د راپور له مخې په مجموع کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره د واشنگتن مرستې 80% کې لږ شوي دي. په راپور کې د سیګار د مشر جان ساپکو په وینا راغلی دي چې د سیګار د دفتر د تړلو لپاره د ده وړاندیز جیوپولیټیک واقعیتونه منعکسوي، داسې چې طالبان واکمنان شوي او ورسره له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمې شوي دي. سیګار ویلي دي چې په کانګرس کې د سنا د تخصیص کمیټه به د دې ادارې د وړاندیز په اړه پریکړه کوي او همدارنګه که د افغانستان لپاره د ځانګړې شوې بودیجې اندازه له 250 میلیونه ډالرو څخه کم شي بیا هم د دې ادارې فعالیت پای ته رسیږي. سیګار د امریکا دولت ته دا مشوره ورکړې ده چې په 2026 مالي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا USAID له افغانستان سره د امریکا د مرستو څارنه وکړي. د سیګار په باور د مرستې اوس کمې دي، نو څارنه یې ځانګړې ادارې ته اړتیا نه لري او په دې ډول به لګښت هم راټیټ شي.
موګرګلار ساتي راډیو نه اوري. ځینی نړیوالو مرستندوی موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینی پلرونه د خپل نور کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپل ماشومانو پلورلو ته شوې دي. د ورلد ویژن په نوم یو نړیوال مرستندوی موسسه چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام سره په همکاري کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکسپانه کې د یو افغان ویډیو خپره کړي چې وایي خپل یو کلنه لورې د بیوزلۍ لامل خرڅ کړي ده. په ورته وخت کې د خړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره د نفقې موندل د هرې ورځې په تیریدو لا ستونزمن کیږي. نور حال په دې راپور کې
ځینو نړیوالو مرستندویه موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمیر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندي پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد وایز چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په یو برخه کې راغلی
زندگی ما بسیار تلخ اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم مجبور بودم از گشنگی دیگر ها بسیار به تنگ آمده من
زمان جوان دیر تریخ وان تر دی چه خپلا یوا یوا کلن لور می و پلورلا مجبور وم د نورو للوگی دیر پتنگ شوی وم منگ ویل مخی لده چه نور مره شی یوا بای و پلورو چشپا متیره شی هغا وقت چه می و پلورلا یوا کلن و وستری کلن شوی دا
د عبدالله پا چرخایی پا افغانستان که سلگون نور کورنی هم لکڑونو ڈاکس ون تی روی ولدوی جان پا خپل دی بیان که ویلی چه پا تیر یو کال که پا افغانستان که ده نگده یو سلو ات نوی زره ما شمانو پا گردون وړ خوراکي توکي ورسولې دي. بلخو د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختېږي. د یو شمېر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د شپږ کسیزې کورنۍ او ماشومانو سرپرستې ګلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
ډېر مې اقتصاد ضعیف ده نه کاریګري څوک هم نشته دغه خپله یو کالي مینځلو ته یو فرش مینځلو ته دغو ته ځم نو ژمی ته ډېره خفه یم مخکې خو وړی و دا فرش او کالي مالی ژمی ته ډېره خفه یم نو حیرانه پاتې یم چې زه بچې کوم دې ژمی ته
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږکال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا 13 اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په 13 درېو کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بېلابېلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوې خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا
یو شمیر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علومو ته شا کړې او دینی علومو ته ترویج لپاره یې هڅې پیل کړې دي. دوی وایي په کار ده چې د عصري علومو د زده کړو لپاره هم لازمي اسانتیاوې رامنځته شي خو وایي ګمان نه کوي چې طالبان دې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په لغمان کې یوې غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پوهنتون ترمنځ واټن راکم کړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري یوازې د دینی علومو پر ترویجولو ډېر تمرکز او عصري علومو ته نه پام یو شمېر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان اندېښمن کړي دي. د بغلان د شریعتو د پوهنځي محصل محمد شفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خبر رښتیا ده چې دینی مدرسې زیات شي دي مخ په زیاتېدو دي او طالبانو توجه هم ټول دینی مدرسو ته دا هم نه کېږي چې تنها دینی مدرسو توجه کړي او نور علوم بلیاد او ځینې اصلي علوم ته هم ضرورت شته اصلي علوم ته هم باید توجه وکړي خوندي چې نه پرېږدي مکتب ته دوی ته هم باید زمینه مساعد کړي درس تدریس لپاره.
د کابل اوسېدونکې زینت مومن چې له زده کړو بې برخه شوې د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې موږ وینو نسبت پخوا ته افغانستان کې هر کوڅه او هر ولایت کې مختلف دینی مدارس جوړ شوي دي لپاره چې نجونې او ښځې وکولی شي خپل دینی تعلیمونه تکمیل کړي. دینی علوم تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي تر څو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په لغمان کې یوې غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پوهنتون ترمنځ واټن راکم کړي. هغه پرون جمعه د نومبر 8 د لغمان پوهنتون له محصلینو سره په ناسته کې ډاډ ورکړی چې حکومت عصري علومو ته پام کوي او هڅه یې دا ده چې د مدرسې او پوهنتون ترمنځ واټن له منځه یوسي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په تیر یوه کال کې نږدې 20,000 مدرسو په ګډون 21,215 دینی مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړي دي. د دغه وزارت د اسلامي زده کړو معین کرامت الله خونزاده په یو بیان کې دا هم ویلي و چې شاوخوا 4,000,000 کسان په دغه دینی مرکزونو کې په زده کړو بوخت دي او په راتلونکي 1,400 کال کې به 16,000 نورې مدرسې هم جوړې کړي. د دینی علومو پوه او د پوهنتون یو استاد چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې اچي وایي د ټولو علومو زده کړه ضروري ده او څوک چې پکې فرق کوي هغوی د افغانستان راتلونکی د تیارو پر لور بیایي.
هغه کمپیوټر هغه ساینس چې نن شته دي د هغه پوهه او کسب هماغه نه فرض او وجیبه ده لکه هغه د غشي او د کمان زده کړه چې ضرورت و اوس ماتاوتوه چې دا خو لا مباح دي. خدای دې داسې کسان خوار کړي چې علم او زده کړه په تقسیمه دنیاوي او اخروي. دا په لسه او نور موارد دي چې متاسفانه کوم بودی کانی دی او کدا اسلام نشي بیا بنا وخت شي.
د یادونې د چوړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې دا ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او تروریزم ته وده ورکوي. نوموړي د روان کال د اکتوبر میاشتې په 22مه د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو نهویاوم عمومي غونډې درېمې ناستې ته په وینا کې ویلي و چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو څخه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د افراطیت د ودې او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعته.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې د توطیې په تور پر یو افغان وګړي رسمن تورونه لګول شوې دي. ویل شوې دغه کس چې 55 کلن دی او فرهاد شاکری نومیږي په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپاهي پاسداران د مشرانو لخوا د ټرمپ د وژنو سپارښتنه ورته شوې وه. په همدې حال کې دوه نور کسان هم د یوې ایرانۍ اصلي امریکایي خبریال او ځینو نورو کسانو د وژنې د هڅې په تور تورن شوي دي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی تاسو یې واورئ بیرته راګرځو.
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2000 کال کې د ټرمپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې په یو برید کې ووژل سو. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي 55 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپاهي پاسداران لخوا د ټرمپ د وژلو لپاره موظف سوی و. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپاهي پاسداران یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالډ ټرمپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی و د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې اف بی آی سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو 3 میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسوي خبري اجانس د خبر لمخې د شاکري ترڅنګ دوه نور سړیو 39 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د وی ایرانی اصله امریکایي مخالفي خبریاله او دوه نور کسانو د وژلو د سیسه جوړه کړې و درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای پازداران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړې دي. په دغو درېو کسانو کې یوه یې ایرانی الاصله امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایرانی الاصله امریکایي خبریالی نوم نه دی یاد شوی، خو ګمان کیږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر پر 15مې د ولسمشري په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه، سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ شوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل و.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. یو شمېر نجونو په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې خوانیزې راډیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې. د نجونو چې د دې راډیو له پروګرامونو ګټه پورته کوله وایي د دې راډیو په بندېدو بیا ناهیلي شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د لونګ خوانیزې راډیو تړل د ازادي د آزادو رسنیو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي او د محلي رسنیو د ځپلو بهیر پای ته رسولو غوښتنه یې کړې ده. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
زمونږ چې کله خوانځي بند شول ډېرې نهیلي وو، خو یوازینی پروګرام چې زمونږ هیلې بیا را ژوندی کړې هغه پروګرام تکلیله سبیر.
د خوست ولایت اوسېدونکي هری واده چې په دې ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو چې تازه د طالبانو حکومت تړلې له پروګرامونو یې ګټه اخیستله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېر خوشینه د دغه پروګرام په باندې دا سره، ځکه مونږ یو ځل بیا ټولې هیلې له لاسه ورکړو، یو ځل بیا مو ځانونه په تیارو کې ولیدل.
هریوا وایي په دې راډیو کې د انګریزي، دری، پښتو، اردو، ساینس او پخلی خپرونو سربیره دینی او د تفسیر ښوونیزې خپرونې هم وي. په خوست کې د لونګ په نوم د سیمه ییزې راډیو د مسؤلینو په خبره دا ښوونیز پروګرامونه د 2022 کال د جنوري په 6مه نیټه پیل شول چې په مستقیمه توګه شاوخوا 15,000 او په غیر مستقیم ډول نږدې 2,00,000 زده کوونکي یې درلودل. د دې پروګرام دوه نورې زده کوونکې سوما صابر او بهشتې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راډیو د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه.
زه زکر صبر سره پروګرام دوه همې دورې زده کوونکې یم. زه ډېره خوشحاله یم دا پروګرام په موږ بند شو چې دې پروګرام نه مې ډېر څه زده کړي دي. هیله ده زر تر زره خلاص شي.
موږ په خواهې ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلیدو. په لومړي ځل مې له دې پروګرام سره زده کړې شروع کړې. دې پروګرام زموږ هیلې را ژوندۍ کړې. زه له طالبانو دا هیله لرم چې دې پروګرام ته د نشراتو کولو اجازه باید ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې لونګ خوانیزه راډیو د نجونو د اړیکو او د خپرونو په بکګراوند کې د موسیقي د شتون په تور تړل شوی. یاد مرکز د جمعې په ورځ په ویلامیه کې دغه کړنه د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او د خوست له سیمه ییزې ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه راډیو ژر تر ژره له کوم شرط پرته پرانیزي. د دې راډیو د بندولو د لامل په هکله طالبانو په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب کړې. خو دوی د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې د خوست ولایت رسنیو ته د یوه مکتوب په لیږلو سره په دې ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي وه. په دې مکتوب کې د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی و که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د یادونې وړ ده چې دا په خوست کې درېیمه سیمه ییزه راډیو ده چې د طالبانو حکومت لخوا تړل کیږي. تر دې مخکې د ژمن او غرغښت په نوم دوه نورې راډیوګانې هم د میوزیک د خپرولو په تور بندې شوې وې چې بیا غرغښت راډیو ته په مشروع ډول د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
ازادي راډیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غواکیست. د نورستان مرکز پارون اړوند کلیو اوسیدونکي له برښنا شرکت غواړي چې ورته برښنا ورکړي. د دوی په وینا د پارون برښنا کوټ زیاته برښنا تولیدوي، حکومتي ادارې بازار هټیوال ټوله نشي مصرفولی. ځای اوسیدونکو وایي که کلیو ته د برېښنا مزي وغځول شي نو له یوې خوا به د دوی کورونه رڼا شي او د حکومت عواید به هم زیات شي او همداراز به د کورونو ګرمولو او اخلي پخلي لپاره د لرګیو کارولو او د ځنګل وهلو مخه هم ونیول شي. نور حال په دې راپور کې
د نورستان مرکز پارو نړون کلیو اوسیدونکي وایي په شته برېښنا کوټه او برېښنا کې بیا هم کورونه تور تم دي او د کورونو ګرمولو لپاره له لرګیو استفاده کوي. په وینا هر کال هر کورنۍ لغره پټنونو لرګي راوړي او سوځوي چې دې کار سره د پارون ځنګلونه خطر سره مخ شوي دي. پارونیان له حکومت غواړي چې د دوی کورونو ته دي هم برېښنا ورکړي څو ځنګل له وهلو خلک د لرګي راوړلو او نور ستونزو وژغورل شي. خیر الرحمن او حاجی غلام الله
ځنګل ساتنه د پر بدل لار خو معلوم لار ده لرګي ونه سوځي ځنګل ونه وهي
واز لرګو سره استفاده کیږي نور د سی بدل دغه نه لرو چې نور شاون نه استفاده وشي یا برق مکمل وي د سوزن تو کې ټول هم د ځنګلونو نه خلک ونی ماته او راوړي دا او هر کور کې کم از کم 15 شپږ و موټر لرګي پکاري د زمين لپاره.
بلخوا په نورستان کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي یاد کلیو ته د برېښنا رسول لپاره شپږ میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي او په نږدې راتلونکي کې به 1200 کورونه د برق له نعمت برخمن شي. په نورستان کې د برېښنا شرکت مالی او اداري مسؤل پوهان حسینی ازادي راډیو ته وویل
پاندې کال کې کوشش کوو چې یاد کلیو ته برق ورسو او 1200 کورنۍ به برق ورته ورسیږي او یو اواید به ان شاء الله زیات شي.
د یادونه د چې په تیر شل کلن جمهوریت کې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي چې دواړه یې شاوخوا 1.5 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. یوې په اشتیوي کې د ملي پیوستون پروګرام او د خلکو په ګډه همکاري رغول شوی چې سلګونه کورونه رڼا کړي او د خلکو ورځنۍ ستونزې حل کړي دي او بلې د ولایت مقام سره خوا کې د اوبو برېښنا وزارت په بودیجه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې حکومتي دفترونو او نږدې دوکانونو ته برق ورکړي او کورونه ترې بې برخې دي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو بیا وایي چې د ولایت کې لا هم د ماینونو د خطر سره مخامخ دي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لا هم خلک په آزاد توګه ژوند نسی کولای ځکه د دې په خبره چې ګڼې سیمې لا هم په ماینونو پوښلې دي. حاجی ګل محمد د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ژوند کوي وای د ماینونو له کبله لګڼو ستونزو سره مخ دي. د نموړي په وینا خلک د دې سیمې په پاکولو کې د حکومت او نړیوالو موسسو له ژمنو د عملي ګامونو تمه لري تر څو د ماینونو له خطر څخه خلاص شي. د دغه ولایت یو بل ځایي اوسیدونکي میرزا خان هم ورته اندېښنې لري او وایي چې د دغه ولایت ګڼې سیمې لا هم په ماینونو پوښلې دي. دی وایي په ډاډا زړه ژوند نسی کولای
کان راځي دی جه کې ګرځېدلی دا کوم دی در کوم دی کې کار کې بل دغه جه کې پوسټي وي دا ته خامو خامو نه نستا خلک ګرځي خو تر اوسه چا تلفات نه درستلې چې داسې ما نه دلې به شامل ما نه په کان راځي ګرځي نو موږ در تاسو ته خوښ کوو چې راسي موږ سره همکاري وکي او په دغه ساحه چې کې چې ستا کې کنهسته کې
دغه ولایت یو بل وسیدونکي نیم الله بیا وایي چې د ماینونو شتوالی د خلکو د ژوند تر څنګ د سیمې پر اقتصاد او پرمختګ هم نه وړه اغېزی کوي.
دغه جوی کې په پوسټي د سې خو کې پوسټي ماین په کار دلته وسان د کار کوي وسان د ماینونو هم والو زول خو نساس ول او دغه جن انسان له سپادي او نور خاطر جوی نه پاتې دي نو ټول نو د خوښ کو سي غجیت شغه ماینونو یا پوسټي مخ کې کېږي ورنسي او ماین په کار دلته راشي.
د راپورونو پر بنسټ هر کال په افغانستان کې د ماینونو لامل سلګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او زرګونه نور ټپیان کیږي. د 2023 کال په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې شاوخوا 1500 کسانو د ماینونو د چاودنې لامل ټپیان شوي او نږدې 200 کسان وژل شوي دي. دا چاودیدونکي مواد نه یوازې د خلکو ژوند ته خطر دی بلکې د اقتصادي او ټولنیزو چارو په پرمختګ کې هم لوی خنډ جوړوي. په ځانګړې توګه کرنیزې سیمې، ښوونځي او عامې لارې له دې خطر سره مخ دي چې خلکو ته د پام وړ خطرونه پیښوي. د طالبانو یو ځایي چارواکی او د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست رئیس مولوي فیض الله جلالي وایي د خلکو د ژوند او کرنیزو فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره د ماینونو پاکول اړین دي.
د چاک ولسوالۍ د امبوخاب چې ډېره پراخه سیمه ده، هلته مونږ ته راپورونه او اطلاوې چې هلته په زیاته اندازه ځمکه د ماینو څخه پاکه شوې، تقریبا یو کال هلته د الکترس موسسې لخوا نه کیمپ جوړ شوی او همدارنګه د سید آباد ولسوالۍ په مختلفو ساحو کې فلحاله کار روان دی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي له حکومت او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې د دې سیمې له ماینونو پاکې کړي. دوی وایي د خلکو ژوند او د پرمختګ لپاره د ماین پاکۍ دوامدارې هڅې ډېرې ارزښت لري او په دې سره به د خلکو په ژوند کې بدلون راسي او دوی به په ډاډه زړه خپلې ورځنۍ چارې مخته یوسي.
مننه چې تر دې دمره سره وي. نور خپرونه